دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساواتو په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولی یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال له ازادۍ محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې درویشتمه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار ازادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بېکارۍ په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې د ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او دغه راز په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له درېمې وروسته هم په ټول افغانستان کې سینګار خونې تړل کیږي. د دوکاندارانو او دغه راز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سینګارخونې فعال دي چې په بندېدو سره به له 5000 زیاتې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. پر دې او دې ته ورته نورو مسلو نن دازما حق دی خبرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګري ښار کې د ښځو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وږمه سادات او د ښځو د حقونو فعاله هدیه امیری زموږ میلمنې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د تلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به ښځو د حقونو فعال وږمه سادات، تاسو ته درشو، تاسو دغه محدودیتونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوی په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې دي او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامې سره هم دا څه ډول ارزوي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هرڅه هغه څه چې بندیزونه دوی لګوي دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې دا لومړنی کار نه دی یا لومړنی بندیز نه دی چې د سینګار خونې دوی بندوي. دوی مخکې د دین هم د ښځو نه ټول د هغوی حقونه اخیستي او دا نه لومړی دی او نه به آخر وي. په دې باور یو مونږ چې شاید د دین هم بدتر رفتار او رویه د دوی وي او د ښځو په مقابل کې البته او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد ته دوی وده ورکړي نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي. د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او ان تر دې حده پورې چې یعنی آرایشګاګانې فقط ښځو لپاره دي. داسې نه دي چې د ښځو آرایشګا ته نارینه لاړ شي یا د نارینه آرایشګاګانو ته ښځې لاړ شي. مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو لپاره دی هغه هم د ښځو نه واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ول چې تقریبا 50,000 ښځې په دې کې بیکاره کیږي. په دې 50,000 ښځو کې امکان لري 80% ښځې هغه ښځې دي چې دوی یوازنۍ ګټون کې د کور دي او هغه د کور مصارف پوره کوي یا مړونه شهید شوي یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واړه دي. نو دا فکر وکړئ چې دا د خلکو اقتصاد څومره ټیټي او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکوي.
بله مننه سعادت. آغلی امیری، تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر ښځو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوی یا لګول کیږي، ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې له مخې په افغانستان کې ښځې له کار کولو منع شوي دي، یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بې برخې شوي دي، او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوي دي. څه فکر کوي چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې، دا به په دغه درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډیر مهم دی، ټولنه د څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي اول د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او اغلی صدر صاحب ته. رم چې تاسو پوښتنه ځوابته د اساسي قانون د درويشتې مادې په اساس اول خدای چې هر کس حق لري چې په خپل خوښه یا په خپل انتخاب باندې خپل کاتر سره کی خو متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آینده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکي حالات را پېښوي، او مهم دا چې د آینده نسل لپاره هم ډېر ضررناک ده. په اوسني حالت کې ښځې ټول بېکاره شول په کور کې نه، هر یوه ښځه اگر چې کومه یو پونتون استاذ یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو، د هر خپل فامیل د حلال رزق راوړونکی کس وو، خو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نورو ځایونو کې موږ تقریبا د اسد درېنې پورې تقریبا 12,000 شاوخوا رایشګان چې بندېږي. ستاسو فکر وکړئ چې په هر یو رایشګه والا په دسې نو اوسط چې کلچې وایو که د څلور یا پنځو کسانو ډوډې راوړونکي کسان اوس چې یو کس څومره خلک د فقر هغه سره مخامخ کېږي، او دوهم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرزالعمل نه لري، کوم قانون نه لري، صرف دوی خپل فرمانونه دي صادروي د ښځو لپاره. حیران موږ په دې یو چې دوی دا په ښځو کې څو مشکل لیدلی چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د ساده کور په هغه باندې تای خبر زاید باندې چې ارایشګه کم مالګه خبر چې دوی ټول اوناس سره لور ته خځې تللې، نارینه ورته نه تلل. همدارنګه که د ځینې استادانو چې هغې لپاره صرف د اوناس استادانو بند کړل، همداسې مکتبونه پوهنتونونه، دا واقعا د داسې حالت دی چې هر انسان ته بیخي ذهني مشکلات او ذهني فکرونه ورته پیدا کړي دي، او د فقر غربت بیخي سطحه ورځ په ورځ په لوړېدو ده. تاسو خپله سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څومره کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغه کړي دي آماده شوي دي. دلیل څه دی؟ دلیل همدوی ده چې صرف ورځ وځي یو فرمان دوی صادروي. موږ مطمئن یو چې دې نه وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادرېږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شوې، پوهنتونونه بند شو، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیرانه یم چې دوی به نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اول هم یو اندازه څه وکړو، د طالبان حکومت چې راغلی دی بیخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام خو بیخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران دا یم چې د کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سرپسر فرمانونه صادروي، او چې یو څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي نور خلک ورته ورځي، دوی وایي امرسانی نه، دوی امرسانی معلوم دی او نه بل څه صرف فرمان صادرېږي، او د هغې باره کې معلوم نه شته، نه د وخت درمان شته، نه علت درک معلوم شته.
مننه امیری. اغلی سادات، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي دي، وی ټولنې د ځان بسیاینې او د یوې خیراز راتلونکي لپاره ډیر مهم دي چې د ټولنې ټول پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د یوې ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. که چیرې ښځې په دغه درې واړو برخو کې له فعال ګډونه بې برخې کیږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یوه ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولی شئ؟
ښځې د د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلاشي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډله په افغانستان کې حاکم دی، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادي دی، اجتماعي دی او همچنان فرهنګي اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلي، نو دا ټول نتیجه د همدې دی چې نیمایي د ټولنې نیمایي برخه فالج دی. نو کله چې نیمایي برخه فالج وي نو دا فکر وکړئ، یو انسان په نیم بدن باندې سونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې سونه کار کولی شي. نو افغانستان کې موږ ډېرې هغه ښځې لرل چې تجارتونه یې مخکې ته وړل، چې اقتصادي بخش کې ډېر موثرې وي، اما متاسفانه اوس ښځینه تجاران چې موږ لرل هغوی ټول کارونه یې تقریبا یا د منځه تللي او یا هم هغوی کارونه د اقتصاد کچه ډېره ټیټه شوې ده، او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خصوصا سره چې کالګری کې کار کوم، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کوم، نو دلته زه تجارت خزه ګورم چې دلته راغلي اما هغوی بیکار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوستل، هغه سی یو تحول راغی او هغه سی یو خزه مجبور کړل چې د خپل هیواد نه وځي. یوازې خزه نه، البته نارینه او خزه مجبور کړل چې په دې بخش کې دواړه تجربه ورسېدو. نو هغه که هیواد کې دي هم اقتصادي کچه د ژوند ټیټ شو، او که د هیواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچه ټیټ شو، اما په خارج کې هدا خل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته به سره شروع کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تمه نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه اخیستل کیږي، نو هغه بیا تمه نه لري د دې چې بیا به د په خو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دې برابرېږي، یا مثلا تحولات راځي، یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخت پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هیر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند څه وو. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم دوی رورو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغې هیواد اقتصاد مخکې ته لاړ شي او د اقتصاد کچه جدي شي، مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی.
بل
افغانستان کې برعکس دی، او دا ورځ په ورځ دغه تجارتونه د منځ وړل کیږي تر څو مګر هغوی بدیل هم نه لري. کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغوی شخصي کارونه اخلي، بیرته دوی ته بدیل هم نه لري. حداقل که خارجي ممالک غوندې دوی ته د دوی د مصارفو پیسې ورکول، د کور کرایه ورکول دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت که دوی کارونه هم بندول بیا یو درآمد لرل او یا هم یو څه دولت متور کول چې هغوی خپل ژوند مخکې ته ویسي. مګر د یو خوانه دوی ته د کار بدیل نشته، او د یو خواته کار د دوی نه اخیستل کیږي، نو فکر وکړئ چې بې د کار او بې د روزګار، بې د پیسې، بې د معاش نه یو فامیل به څه رقم خپل ژوند مخکې ته وړي.
مننه اغلی ساده د بسته به هم دوام ورکو دی. ازادي راډیو له یوې خبرتیا ورسته
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ای کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای لا چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اغلی امیری تاسو ته درزو اغلی سعادت مخکې په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګری چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې پرې ډیره پانګونه شوې وه په دې هیواد کې د افغان ښځو د سوداګرو ښځو د ځواکمن کېدو لپاره ډیرې پروژې عملي شولې او ډیرو ښځو هم خپلې هغه سوداګری پیل کړی وی او نه یوازې چې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرول بلکې ډېری نورې ښځې هم له ځان سره په کار ګمارلې وي. که په اقتصادي برخه کې پر ښځو دغسې محدودیت لګول کیږي و ښځه له فعال ګډون بې برخې کیږي او نشي کولی چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي، څه فکر کوئ چې دا اغیز به په هم په همدې ښځې او پر کورنۍ باندې څه وي؟
په اوسني حالت کې موږ وګورو موږ په داخل افغانستان کې دا حالت په خپل سترګو ګورو. متاسفانه زه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیانو څخه موږ هم یو چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیاطۍ لپاره فن وو چې موږ باندې یعنی تقریبا موږ ډېر کسان وروزل او هغې لپاره موږ هغه ماشینونه هغه ځایونه ټول ورته فعال کړل. هغه کوم تجهیزات یو هغه مو ورته آماده کړل خو متاسفانه د سربسه د فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنوځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه. او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي. یو کس څخه یو بېګناه کس دیږي، یو کس دیږي یو بېګناه کس وژني، یا کس څخه قاتل په جوړېږي. خو علت یې ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږي د لاسه مړ کېږي هغه ته دوی خبر دی، یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاس اچوي. کله چې یو ناقانونه کار ته لاس اچوي هغه طبیعي ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بېکاري قتل زیاته شي یو انسان څخه ان تر قتل پورې هم یو حالي انسان څخه ان تر قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ په ډېر ولایتو کې بالخصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي په دې کې دا پروژګانې دي، حتی دوکانونه جوړ دي، ښځینه دوکانداران دي. مخکې ورځو کې موږ هم دغه په چکو د دې فرمان نه دی صادر شوی. موږ دا واورېدل چې دا دوکانونه مور باندې بندېږي. تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشت زحمتونه وباسي، هغه په خپل لاس باندې کوم مصنوعي چې جوړوي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرج شي هغه هم ورباندې بندېږي. هم هغه یوه لاره ده چې دوی یقیناً نفقې حلال خپل کور ته پیدا کړي، هغه لاره هم ورباندې بندېږي. دا ټول فشار په چا باندې راځي؟ په ټولنه. دا ټول په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې رقم رقم کسان په بېلابېلو مشکلاتو سره اخته کېږي. اصلي دنیا کې همدا بېکاري فقر غربت دی.
مننه اغلی امیری. اغلی سادات، کله کله لیدل کېږي چې په ځینو ښارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه، د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړیږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کېږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغو ته داسې رنګ ورکول کېږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري، په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یوازې زما په نظر یوازې لاسي صنایعو ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکېږي، اما فقط د خودلو د پاره دغه لنداتونه جوړي نو چې خځه پاره کفاله دي نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې د ضرورت شته چې باید خځه کار وکړي او خپل کارونه مخکې تللي مثلا مخکې مونږ خځه لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غیر غټ تجارتونه مخکې ته وړلو یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي یو لکه یو پروژه غونده ده چې اطرافو کې ژوند کوي د هغوی نه ګټه اخیستل کېږي او یا هغوی ته هم ګټه ورکول کېږي نو د هغوی لاسي کارونه بعضې خلک دي چې اخلي او هغه راولي نندارتونونو ته خرڅوي نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی دا هم بندېږي نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم هغه ورنه واخیستل د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه ورنه واخیستل د کور نه وتل او آزاد هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه ورنه واخیستل نو تاسو فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دی دا هم د دې فقط دا د چې سره قم دنیا ته وخی چې دوی خزو ته د هغوی حق ورکړي مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهیږي چې دوی د دوی هیڅ کار رښتیا نه دی هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی دوی دا هم پوهیږي چې دنیا په دې باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل د دوی که په خبرو یې باور لرل د دوی په کارونه یې که باور لرل او په دې باور وای چې پرختیا هم د خپل د هیواد بګړو ته د هغه اساسي حقونه ورکوي نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل تاسو فکر کوئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی پر رسمیت پیژني هغه هم هغه کسان دي همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي نو د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي دوی سره ځکه چې هغه پوهیږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي
بله
یعنی ما تاسو ویل چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي دا نور کارونه دی دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام د اسلام د دین دی مګر تعلیم خو خلاف د اسلام د دین هم نه دی یا مثلا د خځو تجارتونه هم د اسلام د دین مخالفت سره نه دی نو د هر څه دین سره رابط ورکي او یو بهانه جوړوي چې مقصد خځې سره کم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي او متاسفانه غواړي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې خځې جوړوي دغه نیمایي برخه د کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي
مننه اغل سادات اغل اميري کراش د فرهنګي برخه ته پتی روشلو کولونو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوی او خځې هم له همدغه پرمختګونو برخه منې شوی فرهنګي برخه یو مهمه برخه و کراش اوس د خبره ته چې په کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې خزي نن ورځ له فعال ګډونه به برخه شي د هغه چپتیرو شلو کولونو کې دوی ترې برخه منوي مننه
په فرهنګي برخو کې خزي د سیټو طرح د مختلفو حکومت کې بدون درلوده او اوسنۍ حالت کې متاسفانه ټول په کور کې نه ولیږي هغه دا وایي چې شرایط مناسب نه دي شرایط دا شرایط دي تر کومه مناسب دي په دې اړه هیڅ معلومات نشته
اغل اميري هدف زما د فرهنګ خو د سیاو شای نه د چ پیو رسک جوړیږي وس د افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو ل پیړیو وو حالتاو وده کړی ده او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځان عیاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په داتې روشلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردای شوی وو؟
او وخې د ما په کوم سوال مې غلطه اخسته و په لحاظ د فرهنګي د مطلب کلچر نه دی کنه؟
بلې کلچر دود دستور بلې فرهنګي مسایلو
او به سوال غلط اخسته په فرهنګي مسایلو کې خو تقریبا او په اوسنۍ حالت کې یا کوم وګورو د چون د هغه خاد بخار ژوند نور ځان ژوندونه تفاوت لري. په تیرو لسیزو کې چې چېرې وګورو یو اندازه په د ښځو په بدو کې ورته ول چې ول هغه کم شوي ول. همدارنګه د هغه باندې زیات بلور اخیستل هغه بند شوي وو. په نور بونو باندې ورکول چې هغه بند شوي وو. خو په نن سبا کې چې ګورو د حاجي ژوند کم چې ګورو پر لپسې دا کارونه زیات شوي دي. خو په بدو کې ورکول دومره پراخ نه شوي دي. په بونو باندې ورکول یا مثال په کوچنۍ سیمه کې واده ورکول دا ډېر شوی دی. او بل خصوص کله چې دا زده کړې بند شوي دي ډېر جنکیان د دې د زده کړې نه محرومیت چې محروم شوي دي زه قربانیان شول او آینده هم قربانی کېږي که چېرې دوی په پوهنتونونه مکتبونه خلاص نه کېږي. په افغانستان کې داسې یو فکر راغی دوی لري چې هغه که چېرې پوهنتون نه وي مکتب دوی باید ژر واده شي هغه چې په هر سیمه کې وي. نو د دې په فرهنګي لحاظ دومره تغییرات راغلي دي. خو آینده کې هم که چېرې دا مشکلات همداسې لمن وغځوي زیات وي ډېرې ښځې به د دې حالت قربانیان شي.
مننه اغلی امیری. اغلی سادات، د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی ښودل شوی، من جمله د فرهنګي مسایلو، او دوی غواړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم مغوته سمون ورکړي. یا پکې ځینې هغه د دوی په اصطلاح باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې را داخلې شوې دي هغه تریلری کې او د ولس یا د ټولنې له غوښتنو سره سم یا دو دستور سره سم داسې یو چاپیریال فرهنګي رامنځته کړي تر څو وکولی شي ښځې د دوی په وینا د شریعت د اصولو مطابق خپلې هغه چارې مخته یوسي. که راشو دې خبرې ته چې تاسو په دا تیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامنځته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې، آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي هغه چې طالبان تل پرې اصرار کوي یا ټینګار کوي؟
زما په نظر د تیرو شلو کلونو کې هم هواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خزي ګرځیدل. دا غوي حجابونه کدی وی چې حجاب نه وو، حجابونه یو. نو که اصلا زه فکر نه کوم چې د خارجي مملکتونو کتلې وی چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي یا د هغوی مثلا فرهنګ سره څومره دوی فرق لري. البته په افغانستان کې د باندې کوشش نه کیدو په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې. البته هغه دودونه چې ناسم دودونه وو هغه کوشش کول چې د منځه یوسي. مثلا خزب بد پکې ورکول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې په دې نظر دي د دې البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کله نشو باید هغه واده کړي. نو دا خو هغه سی او څنګه دی چې انسان وایي چې فقط جنې یوازې واده کول د فاره دی نور ژوند کول د فاره نه دی. هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري، د تحصیل اجازه لري، هغه خپل د ژوند د فیصله اجازه لري. یا مثلا دوی بعض نور خبرې د ښځو کار کولو حق دا چې د ښځو حق دی دوی دې ته د اسلام رنگ ورکوي او د اسلام په اسلام طرف ورکوي وغخی اسلام طرف ورکوي او دوی وایي چې ښځو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې.
یا مثلا خزوتا د بیرون د وټلو اجازه نشته په اسلام کې، یا مثلا دوی وایي چې خزوتا د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې. نو فقط دوی اسلام یو بهانه لیدلې د خزو د حقونو د سلبولو لپاره، فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د خزو حقونه تر خپل لاندې کړي، او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیګ فرهنګ چې افغانستان لرل هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري، هغه رو رو دوی غواړي چې د منځه ویسي. او د یو هیواد ځکه چې دوی پوهیږي، یا د دوی هغه مشران په دې پوهیږي چې د یو هیواد اغه د تر ټولو اغه اساسي برخه د اغه فرهنګ دی. کله چې د یو هواد فرهنګ د منځ لاړ شي، نو د اغه هڅه د منځ ځي، د خلکو ذهنیتونو د تغییر ورکي. یعنی آینده نسل فکر وکړي چې د آینده نسلونو ذهنونه سونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هواد فرهنګ د منځ لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حد اقل اغه 40% اغه مخکنی فرهنګ نشي خپلولای. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي، زمونږ هواد د منځوي سي غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
اغل ستات مننه دې پسته به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرله پسې حکومتونو د نړیوالو کنوانسیونونو، د نړیوالو هغو میثاقونو یا د بشري حقونو د اعلامیې، د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي، او د طالبانو حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري، او هغه برخه منی چې له شریعت سره سرخوري. په دې برخه کې فکر نه کوي چې یو تضاد شته ده، او چیرې په کومو برخو کې کېدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریسته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي، د هغه شریعت ورته اجازه ورکوي، او یا که د بشری حقوقو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوال کنوانسیونونو او نور. آیا داسې کومې برخه شته چې په هغو کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
تقریبا دا څوم ځل چې دوی کنفرانسونه جاریږي، رسمي او دوی ته دعوتېږي، دوی هغه کوم کاغذ باندې چې دوی کوم توافق کوي هغه نه میډیا ته ښایي، نه د افغانستان ولس ته ښایي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا
بل آغل امیری، ستاسو غک زسم نه اورم. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د څرګندونو هغه جزئیات راوځي، وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو، نړیوالو هغو ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده، یعنی کوم داسې برخه شته چې دواړه لوري سره په کې یو مشترک هغه ولري هغه دریز ولري؟
دوی راته همیشه نور خلک نور دولت چې هم د ښځو حقونو په باندې دوی خبرې کوي. دوی دا وایي چې مثال موږ د شریعت په چوکاټ کې شریعت په چوکاټ کې دوی بیا هغه په نورو سره بیا کانفرنسونه ځایوي، کانفرنسونه چې اوس یې دلته بیا هېڅکله دوی کومه نتیجه نه کوي، تر دوی چې مثال نتیجې ته نه وي دوی نه وي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار یې بڼه کړې دی چې موږ چې حق کوو یا د باید شریعت په چوکاټ کې اوسي. یو دا یې مسکړې دی او بل دا چې دوی همدا بڼه کړې چې باید موږ نور بین الملل باید موږ په رسمیت باندې وپېژني. بین الملل فکر نه کوم تر څو هغه پورې دوی په رسمیت باندې وپېژني تر څو دوی خپل کوم قانون قواعد چې دوی باید بین الملل قانون ته ژمن وي، د ښځو چې کوم حقونه دي هغه ورته ورکړل شي، خپل ملت ته د ملت په سترګه وکتل شي، کوم هغه حقوق چې دي هغه ورته ورکړل شي، هغه څخه وروسته یو اندازه امکانات شته. دوی سره همدا یو خبر نیول دی چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژندل شي. په رسمیت پېژندلو کې یو دا چې دوی صرف ښځې بامله کړې دي امرې باندې، خو زما په فکر چې دی دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو لپاره. دوی د چېرې ښځې لپاره خو په حقوق ورکړي فکر نه کوم چې نه بینلو مګر ورته کوم مشکل ولري او نو د دوی کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې سختي ورباندې راولي، هغه حقوقونه فاینل کېږي، د پښو لاندې کېږي، د ښځو لپاره احترام موجود نه لري، د ښځو حقوقونه اخیستل کېږي اوس څخه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می ډالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بلغه امری د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته چمتو کړی، د ملګرو ملتونو په ویب سټ کې هم خپور شوی، البته د جون په شلمه دغه راپور چمتو شوی دی. انټونی ګوتيرش ویل چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې یو برخه وي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې باید د ښځو او نجونو د حقونو په تیره بیا د حقونو د اعادې په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. دا غوښتنې له دې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي. سادات اغلی سادات، تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې په یو ډول باندې طالبان غواړي له دغه د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. یو مهم هدف یې دا دی چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي چې دا د دواړو لورو ترمنځ هغه واټن لاپس هم زیاتوي، یعنی دغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي. طالبان بیا هم خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي. دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي، فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت به لا هم منځوي وي او لا به هم همداسې نړیوالو نوي په رسمیت پیژندلی؟
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه دوی ته خپل شرایط مخکې کړي، یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه دوی ته مخکې کوي هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د ښځو چې اسلام هم ورته ورکړي، نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د ښځو هغه ته ورکو او د شریعت برابر یو ټولنه ولرو، نو زه فکر نه کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا وخت نه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق ښځو ته ورکړي.
نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړی حداقل هغه حقونه ښځو ته ورکړي. لومړنی یا مهمترین حق د ښځو چې د تعلیم حق دی، نو هغه په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی، مګر دوی په ښځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان په رسمیت نه پیژني. نو که دوی خواهش د دی لري چې جهان دوی په رسمیت وپیژني، نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي، جهان ته ځان ثابت کړي، خپل هغه نظریات چې سیلان دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي، حداقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کوم مخ روان دي، نور اسلامي مملکتونو په کوم لوري روان دي. دوی دغه څلور خوا د افغانستان چې تاسو وګورئ، مثلا پاکستان، د ایران، دوی د اسلامي مملکتونه دي. دوی حداقل دوی مملکتونه ته هم نه ګوري چې دوی څه رقم خپل هیواد مخکې ته وړي، هغه هم اسلامي مملکت دي. نو هغه ولې ټول دنیا په رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني؟ دا دلیل لري، دلیل هم دا دی چې
هغه سادات د طالبانو له چارواکو نمو د زینو چارواکو نمو اوریدلې دي چې دا هغه ټولنې فرق کوي، وایي چې د افغانستان شرایط بل ډول دي، نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو، تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو یادونه وکړه، د عربي هیوادونو شرایط دوی وایي چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي. نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې هلته که دغه زمينه ورته مساعده شوی ده، که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نور کې، هغوی ټولنې متمدن شوي دي او امکانات ډېر زیات لري. خو دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې هغه امکاناتو نه وي رسیدلي.
دوی اصلا تمدن ته کله پرېږدي افغانستان؟ اول لومړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی، ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت ګڼي، نو یا حکومت دی، نو دوی باید دا شرایط برابر کړي. دا دوه کالو شو فکر وکړي، تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي، فقط هم دوی پسې دي چې څه رقم ښځو باندې بندیزونه ولګوي. نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي. هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې ښځه د کار نه کوي، نارینه د کار کوي، نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړي. دوی حداقل دا نشي کولای چې زمينه د کاري خلکو ته برابر کړي، د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نه پرېږدي چې خلک لاسرسی پیدا کړي، نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کوم شي. یعنی کله چې په هر څه بندیز ولګول شي، نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپل د هر څه ځان ته برابر کړي، نو بیا دوی څه کار شو؟
یعنی تاسو په نظر
کې ته دغه هر څه برابر کړی تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي، مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پرېږدي چې تمدن خواته لاړ شي. او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی، دوی باید شرایط برابر کړي تر څو ښځې وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. مخکې هم شرایط ښه شرایط ښځو ته، ښځه به مکتب ته تلل، ښځې به کارونه ته تلل، ښځې به خپل ژوند ډېر ښه مخکې ته وړل. نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل ښځو دپاره، چې خراب یې کړل، نو اوس دوی باید بیرته یې جوړ کړي.
اغل سادات، یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې چې طالبان وایي چې موږ د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، د پونتونی زده کړو او د ښوونځیو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي، لازم شرایط موږ برابرو؟ یعنی دغه دو کلونو کې که دوی غوښتي وایي لازم شرایط برابرولی شوي؟
دوه کال ډیر وخت دی. یا تا دوی کولای شو چې په هغه لومړنی اصلا د ضرورت دلته نه و، چې دوی دفتا کابل ته یا افغانستان ته ننوځي او دوی اولین کار چې کوي، دوی د ښځو د نجونو مکتبونه بند کړي او د ښځو باندې کارونه ودروي او کارونه یې بند کړي. نو دا اصلا ضرورت نه و. شرایط برابر ښځو ته فقط که حکومتونه بدلیږي، په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي، مګر دونه تغییرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې، په خصوص کله چې طالبانو ته حکومت د طالبانو په نفع تغییر کوي، نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي. افغانستان زمکه تر اسمانه فورې یعنی تغیرات په دې کې راځي.
بله.
او کاملا هر څه د منځدي د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان خزي باید لاس ورکړي. او هم دا چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد ساته تیږي، کله چې د اقتصاد ساته تیږي د امنیت ساته تیږي د جرایم ساته تیږي، نو دغه هر څه کله چې تاسو هغه اساسي بخشونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه دغې ساته تاسو ټیټوئ، نو څه رقم بیا د دې تاسو توقع لرئ چې زمینې برابر شي؟ هغه زمینې ټول تاسو د خلکو نه اخیستئ، هغه زمینې چې خلکو ته یو څه برابر و هغه هم ټول تاسو د منځه ویلل. نو اوس څنګه تاسو په دې دوو کلونو کې چې تاسو نشو کولای چې زمینه برابره کړئ، نو تاسو څومره وخت غواړئ؟ تونه وخت غواړي د دې زمينه برابرولو ته چې حداقل انجونې زموږ نونه او خويندې مکتب ته لاړ شي، دا څونه وخت به ونیسي؟ نور څه نه غواړي، فقط یو اعلامیه غواړي. یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی، شاګردان شته دی، خلک شته دی کار لپاره، نور مشکل څه دی؟ معرف لرو مونږ، هر څه جوړ دی. نور مشکل په څه کې دی چې تاسو چې دوی وایي چې زمينه برابر نه دی؟ نو زمينه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خبره کوي او وایي چې انجنوتا د مکتبونه د انجنو پر مخ خلاص دی او خځې کولای شي چې خپل کارونه تلار شي. دا غو دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسه چې دنیا به د دوی طرفدار شي.
بله،
د افغانستان خلک له خلا پرې ده چې دنیا به د دوی طرفدار شي او دنیا به پر اسنیت پیژني. نو دوی د همدان اصلاح کړي او حداقل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید فکر وکړي.
مننه اغلی سعادت.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
اغلی امیری، که د طالبان و هغه د تیرې 15 کلنې واکمنۍ وخت لاړ شو، هلته هم د طالبانو حکومت ژمنې کولې چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ باندې پرانیزي، ښځې به پرېږدي کارونو ته په دولتي او نورو ادارو کې، او همداسې نور هم چې په ښځو باندې هغه ځینې محدودیتونه لګول شوي خو تر اخره پورې دا کار ونه شو. اوس هغه د دوه کاله یو څه باندې یوه میاشت وروسته پوره کیږي، تر اوسه پورې وضعیت په دې ډول باندې دی. یعنی هغه پخوا 15 کلنۍ موده کې افغانستان ممکن زیربناوي نه درلودلې، یعنی هغه اساسات هلته په افغانستان کې نه و جوړ شوي، کورنیو جګړو څخه نوی وتلی و. خو اوس په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بنسټیز تاسیسات جوړ شول، ښوونځي ودان شول، ښوونکي وروزل شولې. همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړله چې ډېرې ښځې په ځان بسیا شولې، اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې. خو دغه که چیرې اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول ادعاوې یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي، هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي، فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
او دا چې دوی وايي لپاره د امرستاني پورې دی باندې لپاره نه دي. که چېرې یو کار پر د ټیپ په اخري په سن کې لپاره کې هغه پاتې کې تقریبا دوه کاله درې کاله هغه څه واپس دی، تر در کوم څه شوق باندې دی ویل دی دی هغه لپاره کوم هدف ځان رسول دی، او هغه څه لا کوم څه نشي دی. او زه هم دا چې د دې نظام په کوم ډول څخه خاطري لري چې په نظام په اورو سره موږ د څو افغانستان دي د یو انډي ډاکټر نه پیدا کېدل. دې انډي ډاکټر پیدا کېدل ډېر سخت و. کوم کارونه چې دوی په مخه کې دي، کوم عملونه چې دوی په مخه کې دي، دا دې څه دې دې د چې نسل خوشي ده، ځکه چې په نسلونو نسلونه د دې کار د دې د دوی د دې فرمانونو قربانیان کېږي. او زه زموږ چې موږ چې کله د ماسترۍ
آخري پړاو ته رسیدلی وم چې کله دوی راغلل نو دوی واکمن شول او پوهنتونونه یې بند کړل، حتی بند کړل مې په کور کې رسېدو. کله چې دوی بیرته فرمان صادر کړي چې دوی لاړ شي، هر څه پوهنتون ته هم تللی شي، مکتب ته هم تللی شي، خپل ځان ته هم تللی شي، فکر نه کوم چې موږ په کوم حواسو باندې کوم امیدونو باندې موږ مخکې درسونه ویلي ول. دا صدمه چې موږ ولیدله موږ کولی شو چې هغه جبران کړو. د طالبانو سیاسي نظام خو داسې یو نظام و چې د هغې نظام د هغې وخت ضرورونه تر اوسه پورې جبرانېږي. خو د هیله دا ده چې په ډېر ژر دوی دا فرمانونه دي چې هر څه په راحتۍ سره مکتبونه دي او وسایل چې خلک په ارامۍ سره چې که نه ځای یو داسې یو کار دی چې بسه نسل نسل خرابه کوي، بے سواد پیدا پاتې کوي او بس کوشش کوي دا بے سواد نه لېږي. کله چې په ټولنه کې د بے سوادۍ کچه لوړه شي، هغه ټولنه څخه د هر څه امید پیدا کېدلی شي، د هر شی ترلاسه کولی شي. نو چې کله چې ټولنه بې هغه شي، د ټولنه کچه ټول بے سواد وي، نو هغه به څه امید هم نشي لرلی.
مننه اغلی امیری. اغلی سادات، دغه چې مخکې اغلی امیری هم یادونه وکړه چې یو خلا رامنځته شوې ده اوس هم، او دا خلا به نه جبرانېدونکې وي که چیرې دغه محدودیتونه همداسې دوام وکړي. تر اوسه پورې خو دغه د دوه کاله وشول، دوه کاله ډیر وخت دی که چیرې څوک محصل و د په اول صنف کې، یعنی دوه کاله ضایع شول، لاسه یې ورکړل، همداسې دی. دولسم ټولګیو ښځینه فارغانې موږ نه لرو چې پوهنتونونو ته بیا جذب شي. په تیره بیا یوه برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده. موږ روغتیا پالانو ته ضرورت لرو، متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو. یعنی دغه ډاکتران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دي. خو دغه تشه به په دې برخه کې څه ډول ډکېږي؟ د ټولنې یوه اړتیا ده او شدید اړتیا هم ده. په دې باندې طالبانو فکر کړی دی؟
مننه تاسو نه. البته که طالبانو په دې باندې فکر کول نو دا کار به نه کول. دا ول نه به دغه مکتبونه به نه بندول، پانتونونه به نه بندول. فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی، نو هغه محصلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پانتونونه کې وو، دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړی، د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړی. او دغه دوه کال چې دوی په کور کې ناست دي او اصلا د دې تمه هم نه لري چې بیا به دوی پانتون ته لاړ شي، آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړی دوی به بېرته هغې ته دوام ورکړي، هغه به خلاص کړي او که نه کړي، یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي. نو فکر وکړي دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي، او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی د یاده وځي، د دوی د یاده وتلي. البته ځکه چې دا یوازې دا نه دی چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونو کې نور بېغمه ناست دي. نور په افغانستان کې د څلورو خواوو نه دونه مشکلات شته دي، یعنی اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي، نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه هغه څه چې د دوی زده دي هغه هم د یاده وځي. او په دې باور و چې کله چې داسې وخت که دوی مثلا دغه خپل دغه کار ته دوام ورکړي، نو داسې به وخت به راشي چې ښځې به دوی نارینه او ډاکتران ته نه پرېږدي چې لاړ شي، او ښځینه ډاکتران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه. نو هغه وخت خځه به بيد کوم بيد هغه وخت د مرګ وخت نه چې دا غوي مرګ وخت رسیدلې، یا غوي به مرکیږي، او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي، ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه نه دي دا ډاکټران. نو خزینه ډاکټران چې دوی مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي، نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي. نو همدغه څه په هر برخه
کې مننه. اغل ساده ډیر وخت نه لرو، یوازې یو دقیقه ونې مدقه پاتې ده. دا بحث روان غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. دا زما حق دی، ازادي راډیو ځانګړي خبرونه و. د خزو د حقونو فعال یو د کاناډا په کلګری ښار کې د خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشرې وګمه سادات او د خزو د حقونو فعال هدیه امیری لتا سو دوارو مننه کو.
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دوويشت یولس سلریوشت دوسوا یو